سلامونه وخت ماسپښین درې بجې شوې. نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالېډیو نن ورځې په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې درته 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو پایل له خبرونو کوو. مایک سپارم پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وای پر راتلون کې څلور رخیزه غونډه کې به د وسلوالو طالبانو شرطونو په اړه خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د ناقانونه ودانۍ وډنګولو په پیښه کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی او ایرانی ولسمشر نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره ویني. بشپړ خبرونه. پاکستان وای پر راتلون کې څلور رخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. نو ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر 6 د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړي دي چې پکې د سولې بهیر پر چوکاټ خبرې شوې دي. د اسلام آباد په سبزی منډۍ کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی. د سبزی منډۍ د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزی نن مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد ښاري انتظامی نن سهار ناقانونه دوکانونه ورانول چې د یو رستورانت ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان وژل شول. اڅکزی زیاتوي له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د اسلام آباد ښاري انتظامی یا سی ډي ای چارواکي د سبزی منډۍ مزدوران او واړه کاروباریان په مختلفو پلمو ځوروي. د سی ډي ای چارواکو د نننۍ پیښې احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون په منیر مینګل سړک هغه وخت وشو چې پولیسو ګزمه یا گشت کاوه. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والی علي اصغر شکاری او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهری په کوټه کې وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خبر شوی بیان کې راغلی د دواړو صوبو چارواکو هوډ وښود چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي به د وسلوالو په اړه له یو بل سره لا نور معلومات هم شریکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلي سیمو مشرانو له پاکستاني وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د جرګې یوې ګډونوالې او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالې ناهید افریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي، نو دا ژمنه دې پوره کړي.
مونږ د افسیار نه خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم. کله چې دې نېشنل اکشن پلان جوړولو دې په خپله دا وعده کړې وه. ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې یاره پاټه اصلاحات پکار دي. هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څوک پورې دې پاټه مسله نه حل کړي.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په مخه یوه کمیټه جوړه کړې چې په دې وروستیو کې په مومندو، باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي. د افغانستان دینی عالمانو په جرګه کې پر خېلو خواو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې نن په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې زیاتې اغېزناکه تمامې شي. د دې ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پر استازو هم غږ وکړ چې په څلور اړخیزه خبرو کې دې په رښتینی ډول د سولې لپاره لار هواره کړي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تیره ورځ د امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځ افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. مکین زیاته کړه، راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند وي او که د ډیموکرات، هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي، ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان سرتیرو روزنې ته اړتیا ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي. ایرانی او چارواکو ویلي هغوی د ایر بس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي. د پوژا او رینو ګاډو جوړونکي کمپنۍ هم ښایي له ایران سره پر قراردادونو سلا شي. روحانی تیره ورځ د ایټالیا تر سفر وروسته د فرانسې پلازمینې ته ورسېد. نوموړي په ایټالیا کې هم یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک کړې. له روحانی سره د هغه د کابینې وزیران او کاروباري شخصیاتو شاوخوا 140 کسیزه پلاوی د اروپا په سفر دی. او د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 60 تر 80 زره پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتن لیکونه ردوي. سویډن ته په ورغلیو کډوالو کې زیاتره د شام او عراق دي. په دوی کې ځینې افغانان او پاکستانیان هم شامل دي. دا د مشال راډیو د دې مهال خبرونه. وس سراج زهیر د کرنسی یا اسعار روبی او د سبانی موسم حال اوروي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ پلس پیسې او په 1.53 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 2.58 روپۍ او په 2.60 روپۍ. او 2.9 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. په روانه غړي کې د جنو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت په ځینو ښارونو کې تعلیمي ادارې بندې کړې چې وجه یې یخنی یادوي. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر پر دې ګام ولې نیوکه کوي؟
تشدد یا هیڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بند، مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي.
په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ پر ضد عملیاتو کې 2 مزدوران وژل شوي. د سبزی منډي دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي کویم عملیاتو ته څنګه ګوري؟
دوه نیم کاله نه دلته ګورمنټ لګیا دی د مسکینانو خلاف، خاص د پښتنو خلاف یې اپریشن شروع کړی دی. د پښتانه د اسلام آباد نه وباسي.
او د پاکستان وزیر اعظم ځوانانو ته د کسب او زده کولو پروګرام اعلان کړی. مقصد یې څه دی؟
دا کم خلکو بیروزګاره ګرځي، دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب زده کړي چې خپل څه کاروبار یا څه پته نوکری میلاو شي.
دا به په روښانه مستقبل اونیز پروګرام کې واوري. خو د خبرونې پایل د پاکستان او افغانستان د سولې عمل زخه کو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، پاکستان ویلي په راتلونکو 4 اړخیزه غونډو کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. تر دې وړاندې په اسلام آباد او کابل کې خبرې اترې شوې، خو بل دور به په اسلام آباد کې د فروری پر 6 نیټه ترسره کیږي. دا وخت د ټلیفون پر لاین خپل همکار ریاض مسخیر را سره دی. سیدی هم دغې خبري غونډې ته اونیزې خبري غونډې ته ورغلی چې پکې د بهرنیو چارو وزارت قاضي خلیل الله وینا کړې ده او دا خبرې کړې دي. قاضي خلیل الله، نور څه وویل؟ ریاض مسخیل، که تاسو ته هرکلی وایم که نور تفصیل را سره شریک کړئ. رواني
څنګه چې تاسو ذکر وکړو کومه د خارجه دفتر چې کومه غونډه وشوه د معمول په هغه کې مختلف خبرو شوې. یو خو پاکستان دا وی چې کوم د افغانستان ته موږ کوم خپل شکایات یا کوم د چارسدې پیښې په والی سره معلومات یې هغه ورکړي، د هغې د جواب انتظار دی. بیا چې کله د هغه نه په مختلفو موقعو دا تپوس شو چې کوم څلور اړخیزه کمیټي ده د افغانستان د مفاهمت او د امن دپاره د هغې د کردار، او بیا په دې وروستیو کې چې کوم د افغان طالبانو لخوا د مذاکرات دپاره شرطونه ایښودل شوي دي چې یو خو دې کوم طالبان په تور لیست کې دي هغه دې دغه لیست نه وباسي، او دغه رنګ چې کوم طالبان کېد دي نو هغه دې هم را خوشي کړي. د ده وینا وه چې دا کمیټې بله غونډه درېیمه غونډه به په فروری کې په اسلام آباد کې کیږي، او دغه رنګ سونه هم چې متعلقه خبرې دي که هغه د طالبانو د شرطونو په حوالې سره یا د مفاهمتي او د مذاکراتي عمل زر تر زره شروع کولو په حوالې سره، نو امکان دی چې په دغه کمیټې کې به په دې ټولو معاملو باندې خبرې کیږي. خو په دې وخت باندې د ده وینا وه چې زه څه نه شم ویلی، ځکه چې د دې نه مخکې کومې غونډې شوې دي نو د هغې احوال هم وخت په وخت چې کوم په اسلام آباد او په کابل کې غونډې شوې دي نو د پریس ریلیز د لارې د خبر پاڼو د لارې هغه میډیا سره شریک کړی شوی دي، او دا فیصله شوې ده چې موږ به زیات معلومات د په میډیا باندې نه ورکو، ځکه چې د هغې سره بیا غلط فهمي پیدا کېږي. دې وخت باندې سویل د وخت نه وړاندې دي، البته چې دغه غونډه کله په شپږمه نیټه د فروری په اسلام آباد کې وشي نو په هغې کې چې کومې فیصلې وشوي هغه به بیا د میډیا سره شریک
کړي. ډېره مننه ریاض خان د تفصیل راکولو، تاسو ته ښه وخت غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم یو بل رپورټ راځو. د اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو کې د امنیت د ویرې یو شمېر سکولونه د روانې میاشتې تر پایه بند کړل سوي دي. که څه هم حکومت وایي چې دغه تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بندې دي، خو د سکولونو استادان بیا وایي چې وجه یې امنیت دی. نورحال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو چارواکي مشالیډیو ته وویل چې د ځینې سکولونو د ناقص سکیورټي انتظاماتو له وجې اسلام آباد ټول سکولونه بند کړی شوي دي. بلخوا د ملتان بهاءالدین سکریا یونیورسټي هم د امنیت په خاطر دوه ورځو لپاره بند کړی شوې ده، او د پوهنتون د چارواکو په وینا زده کوونکي له هاسټلونه ویستل شوي دي. د پنجاب صوبې د نورو برخو ترڅنګ د پاکستان د پوځ انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې هم بند کړی شوي دي. بلخوا حکومت وایي تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بندې کړي دي. په پېښور کې د یو شخصي سکول استاد شیرعالم شینواري مشالیډیو ته وویل د سکولونو بندول د ستونزې مستقل حل نه دی. د په وینا دا حالت د ماشومانو تر څنګ په میندو او پلارانو هم بد اغېز کوي.
یو شوق کې دي، ظاهره خبره هغه یو خوف کې دي. هر وخت چې ماشومان سکول ته رخصتوي فکر کوي چې دا به واپس راځي به که نه به راځي، دا څه واقعه به کېږي. په کوم سکول کې بالکل ماته مخامخ چې کوم دی پیرنټس اوسېږي او د هغې یو ماشوم دلته کې موږ سره دی، نو چې کله ای پی ایس واقع شوی چې هغې یو ماشوم په هغې کې ځای شوی، نو هغه بله ورځ چې کومه افواه وه هغه پیرنټ دلته کې راغلي چې دا ماشوم موږ ته را پرېږدي، حالانکه دلته خو اوس هم نه وشوي هلته که ټیک ټاک حالات دي. نو بیا مجبور سکول چوتیا نه وشو، سکول چوتي شو په هغه ورځ باندې، حالانکه دلته خو اوس هم نه هغه مخکې هغه چرته کې خو ته بل ځای کې سکولونه بند کړی شوي او هغه د سخر نه بند کړی شوي.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره هر اقدام اوچت کړی دی، خو د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو سلسله داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو مقصد پوره کوي.
دهشتګرد یا هېڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بند کړو؟ مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي؟ دا موږ پته نشته چې دا وی ان چا ورکړی دی چې دا تاسو دا تعلیمي ادارې بند کړي. په کار داري چې تاسو خپل سکیورټي سیستم انټیلیجنس سیستم چې کوم دی هغه انحانس کړي، هغه ایک بار کار وکړي. پولیس ته پکاره پولیس انحانسمنٹ وکړي، آئی ایجنسیز انحانسمنٹ وکړي، سکیورټي انټیلیجنس انحانسمنٹ وکړي، شیرنګ ټیکو کی خپل پکار داري چې دې باندې ډېر سیریس سوچ پکار دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیمي ادارو امنیت لپاره څه کوي؟ کله چې مشال ریډیو د صوبایي وزیر شاه فرمان نه وپوښتل نو دا وینا وه چې صوبایي حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې د سکولونو حفاظت یقیني کړي.
دو قانون سازی شروع ده، چا قانون سازی کی خاص کر د سکم سرکاری داری دی نو داغی دپاره حکومت د سیکیورٹی خپل انتظام دے داغی او سسٹم ڈیولپ کرے دے چاغی اغای انسٹنٹلی داغی رابطہ کی گی دا پولیس سره کر خدا نہ خاص تو خدا سے مسئلہ ای. بل پا پرائیویٹ سکولون باندی دا قانون مطابق چکم پرافیٹیبل اداری دی نو آغی پا کم منگا ریسپانسیبل کہہ رہا کوئی جی کہ تاسو خیو شیر پا بزنس با بنیاد چلوئی او آغی کہ تاسو تا پرافیٹی نو پکار دا چی پاگی کی تاسو خپل زان دا پارا ام لگ دیر بندوبست کوئی.
وي خو بهر حال زمونږ امپورټنت چیک پوائنټ سي افیکټیو څومره دغه چې دینه پاغې باندې مونږ خپل سټیپس اخلو.
واضح دی چې د پېښور په آرمی پبلک سکول او بیا روان کال د چرسدی په باچا خان پوهنتون برید د تعلیمي ادارو امنیت په اړه عام ولس او په خاص توګه د ماشومانو میندې او پلاران د خپلو بچو د حفاظت په اړه اندېښمن کړي دي او له حکومت د سکولونو د بندولو په ځای د مناسب امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
دا رابع اکرم خان رپورټ اوریدی. هم دغه موزیکو پاتکې شو خو اړخې بل دی. یغه داسې خبر پښتونخوا د مردان ناظم وای پر باچا خان پونتون تر برید وروسته په مردان کې هم د خان عبدالوی خان یونیورسټي په ګډون سکولونو ته د دړکو خطونه لیږل شوي دي. حمایت الله معیار پرون په خپله د عبدالوی خان یونیورسټي مخې ته ولاړ او هلته د خلکو تلاشي کوله. دا یو ډیر بې ساري کار وبلل شو. له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې مې ځین پوښتلې چې ولې د پخپل او نورو منتخبه غړو او خلکو په تعلیمي ادارو کې د محافظانو په توګه وظیفه تر سره کړه.
څو پیښې داسې وشولې. اول د اے پی ایس پیښه وشوله چې باچا خان صاحب باندې چې کومه پیښه وشوله او بیا داسې د هغې دخوا دمکې خورې شوې ټریټ خورې شو چې هغې به دغشان په نورو سکولونو پنجونو باندې چې کوم صاف ټارګټ دی په هغې باندې به هغې حمله کوي. نو په هغې باندې مونږ د خپل ضلع کونسل دوه ورځې اجلاس وکړ او په هغې کې پوره بحثونه وشو. بیا د هغې د بحثونه پس هماغه بلګو ته دا چې داسې به کوو چې د خپلو کالجونو سکولونو یونیورسټو او وسله د نورو ادارو هم چې کوم سروسز ورکوي خدمات ورکوي هغې ته په روزانه شمېر باندې ډېر خلک راځي د هغې حفاظت به مونږ په خپله باندې ولنټیر دي کوو.
یعنی دا پرون چې تاسو به حیثیت ناظم د خان عبدالوی خان یونیورسټي مخې ته ولاړ واس د خلکو تلاشي مو کوله ټوپکم په لاسو بندم تړلی د کارتوسونو د دې مقصد یوازې په خلکو کې اعتماد پیدا کولو کنه دا ورځ خاص د دې لپاره وس تاسو ته دمکې راغلی وي؟
یو خدای چې بيخي ډېر زیاتې دمکې دي. نن سبا تاسو ته راغلی چې ویډیو به جاری کړو او په هغه کې هم دمکې ده. بعد سکولو ته ختونه راغلي دي زمونږ په مردان کې راغلي دي او چې په هغه کې ویل شوي دي چې مونږ په دې تعلیمي سکولو یا په دې نصیب خاص کر خصوصا د لوی خان نصیب باندې هم ډېر وخت لري د باچا خان نصیب نه مخکې نه چې کوم تریټ راغلی نو هغه د ولی خان نصیب لپاره راغلی. نو دغه یو تریټ هم موجود.
تاسو وایئ چې ختونه راغلي دي د باچا خان یونیورسټي وروسته هم ختونه راغلي دي په مردان کې سکولونو ته؟
بالکل د باچا خان یونیورسټي نه وروسته ختونه راغلي دي او داسې ختونه هم راغلي دي چې یو سکول د یو ورځ خط راغلی دی او ورته ویلي دي چې دغه سکول د جینکو سکول دی په کس کور مردان کې چې دا سکول دا بند کړي.
دا خط کې چا لیکل؟ تنظیم څوک دی؟
خط په اردو کې لیک شوی او هغه ته دا ویلو چې تاسو له اطلاع درکول شي چې تاسو د خپل سکول په دوه ورځو کې بند کړي او که تاسو په دوه ورځو کې دا بند نه کړو تاسو او دغه بچیان چې په دې سکول کې دي دا به موږ حالات کړو. دغه رنګ خط ورته راغلی او چې هغه سکول بند نه شو نو په دویمه ورځ ورته بیا یو خط راغی او په هغه خط کې ورته بیا ولیکل چې تاسو خو سکول بند نه کړو او تاسو زمونږ دغه دمکي شو هغه تاسو څه ونه ګڼله اوس به تاسو سره مونږ تاسو به خبر شي چې مونږ تاسو سره څه کوو.
تنظیمونه باندې
دغه تنظیمونو نوم پکې تنظیمونو نومونه پکې نه ولیکل چې څوک دا هغه نوم نه لیکي همیشه دا پاره څومره تل شوی نو کله کله خو تحریک طالبان
نو کېدای شي دا جعلي خطونه وي تاسو په دې یقین کوئ؟
او جالم کې دي شي بالکل په دې حالات کې جالم کې دي شي شرارتيان خلک دي کمی نو هغه هم دا رنګ کار کولی شي نو دا غینه د اوس هغه بل عبد الله خان نشته مخه ته هم دا رنګ خلک د شپې په سلور بجې باندې راغلي او بیا وسره سزا دې هم شوې ده هغه ولا شو کیدارانو نو لکه تاسو ښکاره کیږي چې په دغه خلک هم شته موجود خو دې
تاسو پرون چې کومه تلاشي کوله ما تاسو ویډیو وکتله تاسو حفاظتي تدابیر نه واخستی یعنی تاسو ناظم یاست او تاسو آیا د کارت ترند نه یاست په داسې حال کې چې تاسو د ترګری جګړه ده کې دایسي تاسو څوک تلاشي کوي او کوم ویره دغه خودکش یا ځانمرګي برید کوم کيم کې دلایسي دا تاسو ډیر لوی خطر پر غاړه نه واخستی او سبب خپل خلکو پر تاسو الزام لګوي چې ګوره تیارای نه ونولې د ترند نه او د داسې کار وکړي.
بالکل دا خو ضروري ده خو چې څوک په تلاشي اخلي اکه زه اخلم او کار بل سکیورټي ګارد اخلي نو زما دا جمع یو شان دي زه ول دا چوکیدار نه ځان ډیر بالا وګڼم زما دا جمع یو شان دي هغه ته خطر کې شي هغه چوکیدار پاره کې مرګ کېږي شي نو کزم پاره کې مرګ شمه نو زم دا ملک باندې ما دا په شان یو سلې ما نو په دا پروا نه نو او نه دا پروا چې ساتل له ما نشه کوم دې د شرګو په خلاف دلته په مردان کې د پولیس سره د لاین ټول څنګه سره په خاله باندې مرستې کړې دي او زه غواړم چې د دې رنګ مصیبت نه ځان خلاصېدو لپاره لکه د دې کوم ټول خلک کوم داسې یو کردار ولوبوي چې هغې سره د دې مصیبت نه خلاص شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې یوې لوی جرګې په پېښور کې یوې جرګې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. ځینو ګډونوالو په کار ده د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر مرکزي حکومت فشار واچوي چې د قبایلي سیمو د اوسېدونکو دغه غوښتنې ومنل شي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېرمنو هم ګډون کړی وو. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي. او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی د قبایلي مشرانو او قبایلي مېرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلي حیثیت کې په قبایلي سیمو مرکزي حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلي حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی مېرمنو هم ګډون وکړو او دې لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې موږ د افسیار د خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه خپل حق هم زینه غواړم په جرګه کې. به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف. کله چې دې نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپل دا وعده کړې و ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را پټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څو پورې دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی مېرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو په خبرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې ادې ادا پاړه دي چې ګوندې پر باچا خان پونتون دغه هیواد له خاورې حمله پلان سوي اسناد وړاندې کړي. د وزارت د ویاند مثال د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د عملی پاړه چې وی د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله
حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شاه جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښیي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړئ، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څلاسته نسی راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
تاسو د اجمل تورمن ریپورت اوریدلی. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او د فاټا سیکریټریټ ترمنځ د یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او سیاحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د ګورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. خالد خان رپورټ راکوي.
دا شورو پرز د خیبر پښتونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوې د دغه یاداشت تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو این ډی پی په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د سیاحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیون پونډ پنګه ورکوي چې زیاتره به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل قبایلي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د قبایلي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکریټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبایلی علاقې د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما په شان خلک چې د دې چوکۍ لپاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلی خلکو په جون او قبایلی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي، بلکې دا ټوله سیمه د یو راجواړې په شان پریږ دی. قبایلي سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټریټ یو لوړ پوه چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاٹا سیکریٹریٹ سکوم واکمن خلق دی اغه ریلائز کا سموتا دا کوالٹی باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسٹرکشن فیس سکوم دی اغه فاٹا کې کافی شوی دی اور اوس کوالٹی سکوم دا اغه ډیر کمزور دی.
خ خو بیا په دغه دستوره کې ناستا د قبایلي پیغلو د اسمبلې یو غړی مهرین افریدی وایي د قبایلي سیمو لپاره باراني هیوادونه په اربونو روپۍ پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر ښېګڼې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
که مونږ فیکس اینڈ فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دي او دونه کمرې دي، نو هغه به هغه پورې فائدې نه سو پر چې دا مونږ په ګراوند باندې هغه کولو نشي او دوباره هغه امپلیمنټ نشي.
په دې مهال په پاکستان کې د یو این ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشت یې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم درې نیمې بجې شوې. پامیر صاحب به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای پراتلون کې څلور اړخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د اسلام آباد په سبزی منډۍ کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامیه په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی. د سبزی منډۍ د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجي قیوم اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد ښاري انتظامیه نن سهار ناقانونه دوکانونه ورانول چې د یوه هوټل ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. د سی ډی ا چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې نن دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي مشال راډیو ته ویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون په منیر بینګل سړک شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا ګشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والي علي اصغر شکاري او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناءالله زهري په کوټه کې وکړه. د قبایلي سیمو مشرانو له پاکستاني وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلناب د قبایلي سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د افغانستان دلی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دلی عالمانو یوې ټولنې په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلول له نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې زیاتې اغیزناکه تمام شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین تیره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې وویل تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې لاسلیک شي.
د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته په رابللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالېدو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې دې لړ کې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خساري ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مت ته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لایې یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستی وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکوونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعات کې لیکنې خپرې کړي دي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګېدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3700 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو دعوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېده د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغېزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هېواد کې میشت پاتې شي.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندې لپاره نوی کس ونوماوه. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي سوی دی او تمه ده چې سینټ به د باور رای ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلس د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت ویاند څرګندونې د احمد چبر په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1923 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان و. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلې و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوري قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 85 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
داو احمد چبر چین وایي چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې پر خپله ژمنه ولاړ دي او دا لارې د افغانستان او چین په ګټه ده. چینایي چارواکي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د بیجینګ د سفر پر مهال کړې دي. تفصیل به یو ځل بیا له احمد چبر واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور رسنۍ سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړ مورز وکتل تر خبرو وروسته یې خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې وکړي. وانګ یې بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لاره تېره شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ییز کنفرانس هم راغوښتل شوی و. چینایي چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، دا تنها د افغانستان لپاره نه بلکې خپله د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره هم ډېره زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه د تخنیکي نه موږ ممکن په نوي تخنیک باندې آشنا شو. هغه نفر چې هغه سره هغه لارې باندې کار کوي په دې باندې آشنا شو، د افغانستان لپاره یو کوټې ګټې لري.
د ورېښمو لار چې ټاکل شوې ده د واخان له غرنۍ سیمې له نور افغانستان سره وصل شي شایي جوړېدلې اسانه نه وي، خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې خپل د سالن تولن وګورو، موږ په شو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دونه مخته وړاندې تللی دی چې ډېر خطره په خصوص موټرونه دي یا برنی دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کال ادا دوام کی مگم امکانیت ده جهت اقتصادی هم دا امکانیت لري داوی کی ممکن دونه زیات مصرف کی ونیسی چی کدا کال فرزم سو کال مخ کی دا کار کرده ممکن دا دیر مشکل او مگم او استودی پیشرفت تخنیکی دا امکانیت لري چی دی غرون راند دا تونل نو سیو هغه ځای کې چې غرونه دي تونل وکړي، هغه ځای کې چې صحیح لاره ده کولی شي عادي سړک وبل جوړ کړي.
وروسته تر دې چې صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا چین ته د لومړی رسمي سفر دی چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو او نن پای ته رسیږي.
دا احمد چبر رپورت موردی. افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي ادارو خاصتاً پولیسو کې د فساد موجودیت چدي او د اندېښنې وړ بلل دي. دغه بنسټ د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبرالان ټول چې د همدې فساد له امله آن پولیسو پوسې خرڅې شي. د کورنۍ چارو وزارت هم د پولیسو په لیک کې فساد تاییدوي خو وایي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره جدي هڅې دوام لري. قسیم سولمل رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان په امنیتي بنسټونو په ځنګړی توګه پولیسو کې د فساد موجودیت کومه نوې خبره نه ده، خو اوس د شفافیت د څار بنسټ وایي فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوی ونه سي نو په نورو برخو کې به له فساد سره د مبارزې هڅې مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلی افسلی زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د موجودیت په خاطر دغه ځواکونه نسي کولی په سمه توګه جرمونه کشف او پر وړاندې اقدام وکړي.
فساد در ادارات امنیتی باعث شده که مسائل امنیتی ما بیشتر شود.
دیوی په امنیتی ادارو که د فساد موجودیت د امنیتی مسائلو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. که د ملي وحدت حکومت د یو کال په جریان کې له فساد سره جدي مبارزه ونه سي کړی نو امنیتی حالات به لا پسې خراب سي. د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خند ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دنده په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې پوستې خرڅېږي.
پوستا فروخته میشه.
نوموړی ټینګار کوي تر هغو چې پولیس، قضایي سیستم او څارنوالۍ په فساد ککړ وي، نو حکومت به له فساد سره مبارزه کې ډېر بریالی ونه اوسي. اداري فساد په افغانستان کې یوه ستونزه بلل کېږي او افغان حکومت له همدې امله په کور دننه او نړیواله کچه له زیاتو انتقادونو سره مخ دی. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار ژمنه کړې چې د دغه پدیدې په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو خلک د حکومت له دغې مبارزې راضي نه دي. اخو د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې د پولیسو په ادارو کې فساد شته، خو وایي چې د دغه فساد د له منځه وړلو لپاره هم جدي اراده لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ما چندین اداره را مشخصا
د کورنی چارو وزارت مشرتبه په مشخصه توګه څو ادارو ته دنده ورکړې ده څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار وکړي. څو وکړی سو په نږدې راتلونکي کې د فساد ریښې له منځه یوسو. موږ لسګونه موارد لرو چې هم د پولیسو په چوکاټ کې او هم د پولیسو له چوکاټ نه بهر د فساد موارد پیژندل سوي او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. له دې وړاندې هم د پولیسو د ادارو په منځ کې د فساد په اړه ډېر راپورونه موجود وه. خو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي له دغې پدیدې سره یې مبارزه په لومړیتوب کې ځای لري.
نو قاسم سولمل، اوس هم له ژمنې سره سم هونیز پروګرام روښانه مستقبل لرو. دا پروګرام تاسو ته منور شاه جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې په قبایلی سیمه کې د عام تعلیم ترڅنګ بیروزګار ځوانانو ته کسب او هنر ورسته کړي شي، چې یوې خواته د ځوانانو د بدو چارو نه پامان کړي او بلې خواته یې د مالی مشکلاتو مخنیوي وشي. د لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ځوانانو ته د هنرونو زده کولو لپاره یو ځانګړی پروګرام اعلان کړی. د لړکې مو مومند جنسی کې د یکغونډ ټیکنیکل کالج د مشر انجینیر محمد اقبال سره خبرې وکړې.
د پرایم منسٹر سکل یوت سکل ډیولپمنت پروګرام دی، کنه شپږ میاشتې کورس دی په مختلف ګرادونو کې. نو په دې ټولو جنسی کې موږ زیات ګرادونه را کړي، یو موږ ته الیکټریشن کې را کړی دی، یو سروه کې ده، یو چې دی په هغه کې دی په ایر کنډیشن یا ریفریجریشن کې، او بل چې دی موږ په پلمبنګ کې. دا شپږ میاشتې کورس دی. دا پرایم منسٹر چې یو دغه پروګرام شروع کړی چې دا کم خلک بیروزګار ګرځي، دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب زده چې خپل څه کاروبار یا چېرته ته نوکري میلاو شي، که بهر مبتلا شي چې آزا کوم بیا یو سکل پرسن څه ناسته کار کولی شي. دې لپاره دا پرایم منسٹر مهرباني وکړه په ټول پاکستان کې دا پروګرام شروع کړو.
انجینیر محمد اقبال وای دې پروګرام کې تر ټولو زیاته برخه مومند ایجنسی ته میلاو شوې ده.
نو په دغه کې چې زمونږ ایجنسی ته تقریبا 400 چې دی کاندیډیټ پر دې نه اخلي، هغه بیا مختلف ایجنسیو کې تقسیم شوي دي. د ټول نه زیات کاندیډیټ زمونږ د ایجنسی کې دي چې هغه 100 کسان دي، یعنی پر کیټ کې 25-25 سلو پیرونه دي، او په هغه کې چې دی 50-50 چې هغه د سټوډنټ دي. نو ټول دا چې راځم چې نو دا 100 کسان چې جوړ دي، او د نورو ته بیا کم ورکړي دي، نو هغه دغه اوس موږ شروع کړي دي. خیر تر
دا چې د هنریز د کړو په دې پروګرام کې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موري وویل:
په دې پروګرام کې دا چې دا موږ په مختلف پیډونو کې کوم ملکان غوښتي، دا غو کرایټیریا دا ده چې د 18 سال نه والا د 35 سال پورې الکان موږ دې کې غوښتي، چې دا ولک شناختی کارت جوړي، هغه موږ هغه شناختی کارت کې ني، او هغه نه دا غو عمر کمی نو موږ هغه نه اخلو. او بل کرایټیریا دا ده چې دا غ د ټو ملک یو لک دې اول میډل کړی دی، بیا میټرک کړی دی، بیا ایس ایس سی کړی دی، بیا بی سی یا ایم ایس سی. نو نو موږ د میډل چې دی بیا میټرک چا کړی هغه 3 نمبر دی، او چې ایس ایس سی کړی دی هغه 2 نمبر دی، او چې بیا کړی دی هغه 1 نمبر دی. چې سونه ان دا الک کوالیفیکیشن دی تیږي د 2 نمبر به کم دی، ولې چې بیا بل څه کار کوي شي. نو موږ مطلب دا چې کم خلک خوشي ګرځي او دې کې اخوا دې خوا چې خپل ځان ځای کوي چې هغه ته موږ خبر کو پریفرنس ورکو، کنه نو موږ میډل ته هغه ته تور کړی دا، او په عمر کې موږ زیات عمر والا کسان ته خپل نمبر زیات دی. چې عمر زیات دی هغه 4 نمبر دی، چې عمر داګه نه بیا کم دی هغه 3 نمبر دی، هغه چې دی هغه نام کم عمر دی هغه 2 نمبر دی، هغه نام کم عمر دی 18 سال ته دا 1 نمبر دی. دې ترته دا کرایټیریا زموږ بالکل ولټا ده. او چې کوم کسان لکه ډیسیبل کسان دی او لکه دغه معذور دي لاغې لپاره پکې موږ سپیشل کوټه ورکړې ده پکې موږ اخلو.
محمد اقبال وای دوی په داخله کې هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې تعلیم یې کم وي او عمر یې ډیر وي، یعنی بیروزګار وي او سه کسب هنر یې زده نه وي. نوموړی زیاتوي دوی د دې طالب علمانو سره د میاشتې په حساب مالی مرسته هم کوي.
دوی علاقانو ته موږ پر منت په علاقه کې 2000 روپۍ پر منت ورکوي سټیپن، او موږ دلته په ایجنسی کې 3000 استعمالی
د انجینیر محمد اقبال په وینا دوی د وزیر اعظم د دې پروګرام لاندې کورس مکمل کېدو نه پس ځوانانو ته هغه اوزار یا آلات هم مفت ورکوي چې د دوی په هنر یا کسب کې استعمالیږي. نوموړی وایي دوی د زده کړو په وخت د ځوانانو لپاره د کار روزګار د موقعو برابرولو کوشش هم کوي.
استعمال کی او هغه خلکو ته فرض کړی دی چې سکل پته ولګي، هغه به دا په خپل جوابونو باندې چې هغه ته کم ضرورت وي هغه کې به واغستل شي. زموږ پروګرام داسې دی چې دا به کچاري دوی ته به موږ جاب پلیسمنټ ورکوو.
محمد اقبال وایي دوی به په راتلونکو هفتو کې بیا د دې کورسونو داخلي ورکوي چې پکې به نیمایي سیټونه د جنکو او نیمایي د هلکانو لپاره وي.
هم سره جیبو سره یو بل پروګرام راځي، مخکې موږ چلولی د زکات پروګرام دی، هغه کې موږ دغه شپږ میاشتې کورس لرو او بیا سټیپنډ هم ورکوو 1800 روپۍ. او ټیچرانو مو ته نیسو، هغه کې موږ زیات تر 3 میاشتې ماخلو تقریبا 50% فیمیل هغه کې موږ اخلو، هغه ته بیا د سلای والا مشینونه چلونه مل زکا او غټو لګای کړي سرټیفیکیټ هم ورکوو. په 10-15 ورځو کې به دا ان شاء الله شروع کیږي، کنه هغه غفان من براشي پروګرام براشي د هغه پر سلیکشن کوو چې کسانو لګولو. بس تقریبا پر اوس کال موږ 120 کسان صاف موږ فیمیل او صاف فیمیل لکان دا کنه اغستیو. نو دا دل به دا خو پروگرام دې دا تقریبا دا دل دغه پروگرام دې تقریبا 150 پورې ستوند به موږ مختلف ټریټ کې کنه شرایط هم داخله هم دغه تقریبا دغه میسج پاس او کوم دغه جاب لیست خل جوړ غریبانان خر کی چې څونه غریبانان بس هغه موږ غالو چې کوم غریب او مستحق دې زکات کنه نو زیات تر کرایټیریا به داغه غي.
تاسو د انجینیر محمد اقبال خبرې واورېدې. نوموړی د مومند ایجنسی یکغونډ ټیکنیکل کالج پرنسپل دی او دا نظر لري چې کومو قبایلي ځوانانو لږ تعلیم کړی وي او هنر یې هم نه وزده، نو په کار دی چې د دې موقع نه ګټه واخلي او د سختې مزدورۍ نه ځان خلاص کړي. په یاد کالج کې مو د ځینې زده کوونکو سره هم خبرې کړي. د یوې لنډې دمې نه پس یې تفصیل درکوو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه یوري چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د بیلابیلو هنرونو او مهارتونو کورسونه مفت ورکول کیږي. په دې کې څوک برخه اخیستلی شي؟ تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
په قبایلي سیمو کې چې کوم ځوانانو د اتم او لسم پورې سبق ویلی وي او عمر یې هم د نور تعلیم نه اوښتی وي، نو د هنر یا کسب زده کولو لپاره په سرکاري خرچ زده کړه کولی شي. د مومند ایجنسی په یکغون ټیکنیکل کالج کې مو د دغه ډول څو زده کوونکو سره خبرې کړي. دوی وایي
زما محمد یوسف نامه ده،
او دغه درته می سروي کې داخله کړی دا وطن می پاس دی ما خواتم ډیر مخکې پاس کړی خو بیا مخکې وسم نه کېده او کور حالات هم داسې خراب وو که نه او کور څوک مزدوری نه بس ګیډی میړی به هم کولی وو تو کله یو ځای کې کله به کابل کې څه بلډنګ ملډنګ جوړی هغه کې به هم ګیډی کول نو دې کور سره مونږ جدي دي دغه مونږ زه سیکنډ ټایم کې به سره خپله مزدوري جاری ساتو که نه او دا دغه سرټیفیکیټ را ته میلو شي او داسې لږ پیسې هم دي ورکوي که نه مونږ زه په دغه پیسو به هم څه کوو دغه سرټیفیکیټ را ته میلو شي نو بله ورځ داسې دغه کې دغه را شي که نه نو دومره هنر څه به مې زده وي که نه تر دې نه فارغ شو دی به بار که دلته را ته کار میلو شو ښه ده خو که دلته میلو نه شو نو دی به بل پار ځان له سلغام کوو
هلته موجود یو بل طالب علم را سره خپله پیژندګلو وکړه او دلته د خپلې داخلي په اړه یې راته وویل
جی زما نوم خو محمد ارشد دی او زه تعلق د یکهغون سیمې سره لرم او ما میټرک پاس کړی دلته ما جی په فریجر کنډیشن کې کړی سر جی او مونږ چې لسم پاس کړه هغې نه بعد بېروزګاره ګرځېدو ټاټکي مزدوري او میلاوېده څه کار نو نه و زما والد صاحب وفات شوی دی او زما یو ورور دی او خور هم نشته دی او مور هم غریبانه نیو سرګي سر دي یو د ملک حالات داسې وو چې هغې کې مونږ ته څه نه میلاوېدل خو بس خاص کر چې دا کوم پروګرام راغی نو دې کې مونږ ته مونږ خپل پاره هم جمع کړو هغې نه بعد مونږ ته ډېر ښه طریقه باندې دي دغه میلاوېږي را لګیا دي سر دي کوم کار چې سره دلته کېږي داسې کار هم ترسره نه دی شوی
محمد ارشد نه مو پوښتلې د داخلې نه وړاندې یې څه کار روزګار کاوه
سر جی لکه بس خبر ٹاٹکی لے چا بخار کو ٹاٹکی لے بہبود لے خط خنگی نور زنگ لاس کسو ہنار نہ ہو اس مدین بعد لگا دونا بوشی چی ہو ہنار راشی کا نور سی او کنین یو دکان چی ہو شاگر دے پیسیت مانی ہو بکارو کو کنگی انشاءاللہ دی کورس نصر جی پاریخ شوں گا نور سنی نوزان لے سڑی خرد دگو مکی نوزان تے دکان پولو گی آیوال زمان پیدا نا سر جی اگر دو دیر کورونو ہم ماسرہ پیدا چالو شو دی ملک اور قوم پا خدمت کی بمگا ہم ملاس واچو
نوموړی وای حکومت قبایلی ځوانانو ته په اول وار دومره ښه موقع ورکړی په کار دی چې هر تن ترې ګټه پورته کړي
وزیر اعظم پاکستان ډېر غټ او یو ډېر ښکلی قدم د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل اوچت کړی دی هغې کې نه لالچ ته نه نور څه شته او هغه صرف زموږ د غریبانانو خلکو دپاره د دې اتم او لسم خلکو دپاره دی چې دوی سره روزګار نشته دی د دې نه مونږ له ښه پوره پوره پیدا غشتل غواړي لکه نن سبا خلک لګیا دي چې دا په سفارس نه دي کې سفارس نه چلېږي زما سفارس نه وځي زه په مکمل میرټ باندې شوی یم او داسې میرټ ما نه دی کتلې او نه داسې سټاف ما کتلې لکه زه به دونه ویم چې زما خو هم بېزل دی په کالج کې خو کالج خبرې مې اورېدلې چې داسې سټافونه دا ډېر دغه کې وي خو ما داسې سټافونه دي ټولو بېروزګارو سټوډنټانو زما طرفه دا راغلی چې راشي او دې نه پیدا والی ولې چې دا هر ټیم نه وي
د مومند ایجنسی یکغون ټیکنیکل کالج د لنډمهاله کورسونو یو بل طالب علم سلمان خان وویل ډیره موده وړاندې یې د لسم جمعات پورې سبق ویلې خو د کار روزګار په لړ کې د مشکلاتو سره مخ وو
هم په خپل زړه کې ویل چې راشه هنر د تعلیم خو هغه تعلیم دی چې تا یو خاص مقام ته ورسی او کله که ته هغه مقام ته ونه رسی نو هغې پسې دویم نمبر هنر یو بهتر شیز دی نن د هغه لږ تعلیم په رڼا کې چې مونږ ته هنر میلو شي هغه مونږ له د ډېر ښه مقر کوي او زمونږ بېروزګاري سیستم په هغې باندې ختمیږي د الیکټریشن په صورت کې زه ځان له دوکان کولی شم زه چا سره په بنګله کې مزدوري کولی شم زه چا سره په فیکټری کې مزدوري کولی شم ما ته به د ادارې نه یو سند میلو شي او زه به په هغې کې خپله څه زده کړه وکړم به زما د بچو دپاره خدای یو ذریعه معاش جوړ کړي سخته مشکله زندګي چې کومه ده چې هغه په شپه پاسي مزدورۍ له ځي ټاټکي له ځي کله میلاوېږي کله نه میلاوېږي هغه پریشانی به ختمه شي چې زه صنعت او هنر ګوتو له راغی او کامیابي د الله سره ده
نوموړی د قبایلي ځوانانو په نامه خپل پیغام کې وایي
د خپل طرفه تمام قبائل او طاقت تعلق لرون کو تازه کې زختله پاتا سره تعلق ساتم نو د ټولو ته دا پیغام ورکوم چې وزیر اعظم پاکستان کم پروګرام را وښته د دې ملک د نوجوانانو لپاره د دې ملک ته بیروزګارو لپاره دا د دې لپاره یو اهم یو بهتر سوچ دی دا نوجوانان دې د دې سوچ او د دې فیصلې نه مقاولی دي د دې وخت ورکی د ادارو سره دې ټچ شي او د ادارو د حالاتو نه ځان خبر کی چې وزیر اعظم صاحب د نوجوانانو لپاره کم کم میتیدې را وښتې دي او دې د هغې نه پیدا والي دا صرف نه د هغوی پیدا شوه بلکې نه صرف د هغوی د کور پیدا شوه دا د دې پوره قوم او د دې پوره ملک پیدا ده خو که موږ په دې باندې سوچ وکړو
او منگ دے موقع نہ پیدا واغستلا دا ٹول دا پار دا عزت او بہتر پالیسی دا اللہ دیو کی جدا ملک او دا قوم دا ترقی او دا کامیابی پہ لور باندے خودے دانزن.
سلمان خان ټیکنیکل کالج یکغون مومند ایجنسی کې لنډمهاله هنري زده کړې کوي او دا نظر لري چې د لسم جماعت نه پاس یې د کار روزګار په سلسله کې ډېرې تودې سړې لیدلې، ځکه غواړي چې هنر ترلاسه کړي نو د ژوند ضرورتونه به یې په آرام سره پوره کیږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1 2 1 2 1 2 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.